آشان ریډیو ته ستړي مشه د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د جنوري 13 نیټه د فرخند اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه هم لرو او ریدل یې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن خبرونه اورو.
سلام شهرون وای دا مهم کومونو لنډیز د بچا خان پونتون وای سانسلر هغه ریپورت به بنیاد اگر زول چې پکې ول شوی د یاد پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری پر درازي. په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره د سېنات قائمه کمیټې له حکومت غوښتي چې خبري ولست دي د هیواد د نورو وګړو په څیر بنیادی حقوقونه ورکړل شي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما بعد امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکو نه یو امریکایي جماعت تلاړ شي. اوس خبرونو تفصیل. د بچا خان پونتون وایس چانسلر فجر رحیم مروت هغه ریپورت به بنیاد ګرځول چې پکې ول شوی د یاد پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری پر درازي. فجر رحیم مروت نن لمشال سره په خبرو کې ویل چې هغه په خپل ځان د لګیدلو تورونو غندنه کوي او د په خبره د استاد په توګه هغه خپل فرض پوره کړی دی. بلخوا د بچا خان یونیورسټي ویاند سید خان خلیل هم نن مشال دوته ویل چې د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو صوبایي حکومت وینې چې د ښوونکو یا استادانو
دا د یو استاد او طالب علم او یو عام ملازم دا کار نه دی چې هغه د دومره ترند د شتګر دی چې هغه جدید اسینه مسلوي هغه سره وځي. دا ممکن نه ده استاد لاس کې قلم یې هغه تر د کارزن کوه ته ماته ولې شي د سکوټه په والي دي دا خبره دي چې راځي چې کمزوریا نه وي. دا فوج او پولیس چې راغلو د نه مخکې نیمه ګنټه پورې د شتګر دو سره فرشتو مقابله وکړه.
یا د ویچ په شلم جنوري په بچا خان پونتون د شوی بریډ د پلټن لپاره د پیښور کمشنر په مشرۍ جوړې کمیټې په خپل ریپورت کې تور لګولل چې د پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری د پونتون په وایس چانسلر او سکیورټي انچارج راځي. نو باید چې دوی خپل څوکۍ ولري خل شي. د افغان پوز او یوات کسیزه پلاوی پرم په پیښور کې د پاکستانی پوز لزنو مشرانو سره کتلی او په دوړخیز او پوزي همکاري خبرې کړي. د پاکستان د پوز اما اړیکو دفتر پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولی په اوګدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې او دواړه غاړي د پوځي همکاري په پراختیا او د پولی په اوګدو کې د امنیتي اقداماتو په کولو سلا شوې دي. افغان چارواکي په داسې حال کې د پاکستان سفر کوي چې د جنوري په شلم نیټه وسلوالو په چارسده کې پر بچا خان پوندون برید وکړ چې د پاکستان پوز په وینا د برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو خو افغان حکومت دا خبره بیا اساسه بللې ده. په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره د سېنات قائمه کمیټې له حکومت غوښتي چې قبایلي ولست دي هم د هیواد د نورو وګړو په څیر بنیادي حقونه ورکړل شي. د یادې کمیټې غونډه چې پرون د کمیټې د مشر نسرین جلیل په مشرۍ وشوه پکې ویل شوي دا مهال د قبایلي سیمو په لکونو خلک د کډوالۍ ژوند تېروي چې له یو شمېر بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د کمیټې یوې غړې سمین عابد مشال ورته ویل باید چې حکومت په قبایلي سیمو کې د آبادکاري کار زر سرته ورسوي هلته کې د صحت، تعلیم، روزګار او ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټان کوټ کې د ترګریز برید له عمله د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ زیانمن شوې. پرون په لاهور کې نواز شریف خبریالانو ته ویل چې پاکستان د هر ډول ترګری غندنه کوي او د دې ناصور لمن زوړو ته ژمن دی. نواز شریف ویلي دي د پټان کوټ پېښې تحقیقات به کوي او چې کومې ډلې د دغې پېښې لپاره د پاکستان ځمکه کارولې وي نو پر ضد به یې ګامونه پورته کوي. د هند او پاکستان د برو چارو سکرتارانو په کچ د مذاکراتو ځنډېدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شوې وي خو دا لړۍ تر نامعلوم وخته پورې وروسته له هغې وځنډېده چې وسلوالو د هند په پټان کوټ کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوه ډي برید وکړ. هند چارواکي تور لګوي چې دغه برید په پاکستان کې موجودې جیش محمد وسلوالې ډلې ترسره کړې. مشال لري ته غوږېستی. د افغانستان د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې یې د طالبانو 9 حملې په شا تمبولې دي. د فاریاب ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال سید عبدالقدیر سیاد نن مشال ایڈو تو ویل چھے ایک لیادو حملو پخپل وقت مخنیوے نوے شوے نو خائی چھے دخمن پویو شمیر لسر اوڑنو بریالے شوے وے خغلی سیادو ویل چھے دن خطو پر محال پینزویش طالبان وجل شوی دی طالبانو پر دیڑات سن دی ویلی د ترکی د بلوچ وزارت وایي روس الهغې چې د جنوري پر 9 نیټه یوه روسي الوتکه د هیواد فضايي حدود ته داخله شوه د هیواد په اعتراض کې د روس سفیر حاضر کړی د ترکی د بلوچ وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې SU-34 جنگي جیټ الوتکه په روسي او انګلیسي ژبې د پرله پسې خبرداري سره سره د دې هیواد هوایي حدودو ته داخله شوه د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکي اونۍ یو امریکایي جماعت لاړ شي اوباما په داسې حال کې یو جماعت ته چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد څرګندونې زیاتې شوې دي سپینې ماڼۍ وویل اوباما به د فروری په 3 نیټه د بالټیمور د مسلمانانو د ټولنې جماعت ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو ترڅنګ وینا وکړي د روس په سرخار ماسکو کې د اور لګېدو په یو پیښه کې د 3 ماشومانو په ګډون 12 کسان وژل شوي دي د روس د کاتي کمیټې وایي پرون د کپړو جوړولو په یو کارخانه کې اور ولګي چې 15 ساعته دوام درلود چارواکو د پیښې وجه لا پرواهي بللي او د شام د مرکزی اپوزیشن ډله په جنیوا کې دا چیرته چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې روانې دي چې هدف یې د شام جګړې ته د پایټکه ایښودل دي خو معلومه نه ده چې د اپوزیشن ډله به په حقیقت کې هم په دغه روانو خبرو کې برخه واخلي او که څنګه تمه څرګندېږي چې دغه لوړ رتبه مذاکراتي کمیټې به نن د ملګرو ملتونو لخوا د سولې خبرو شروع کوونکي منځګړي چارواکي سره ابتدایي ناسته وکړي دغه لوړ رتبه مذاکراتي کمیټې پر دې خبره ټینګار کوي چې د سولې خبرو وړاندې هیڅ قسمه شرطونه نه لري دا تر دې مهاله د مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار علمومن اورید تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ پر روان یو سات کې باورې د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر او انتظامی هغه ریپورتونه رد کړي چې ګینې د پوهنتون د امنیت ذمہواری پر دوی راځي د خیبر پختونخوا استادان وایي د سکولونو امنیت د حکومت ذمہواری جوړیږي
دا دی د خپل ناکامۍ پور د پاره دا حربي استعمالي کړ د پرنسپلانو خلاف پارچې کړی کړ د استادانو پر خلاف پارچې کړی
د وزیرستان اوسیدونکو وایي د ټولو مسلو حل یې په تعلیم کې دی
پدا چې د کومه په ترقی کې بنیادی شای تعلیم دی چې تعلیم نوی ا کومینا کا ډیر څه وګاټي ا کومینا ترقی نشي کړی ا کومینا غلامون وي
او د خیبر پختونخوا حکومت به 500 هنرمندانو ته د میاشتې 10,000 روپۍ ورکوي
نو دا مونږه لکه ډیره خوشاله خبره ده چې دا چې حکومت زموږ د فنکارانو گلوکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بچا خان پوهنتون د پیښې د پلټنو لپاره د کمشنر پیښور محمد فخر عالم په مشرۍ کې جوړ شوی کمیټې خپل رپورت کې ویلي د پوهنتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہوار د پوهنتون وایس چانسلر او سکیورټي انچارج وو او باید دوی د خپل څوکو لری کړل شي بلخوا د پوهنتون ویان وایي د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو او صوبایي حکومت جوړیږي نه چې د استادانو نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو
دا پیښور کمشنر فخر عالم په مشرۍ کې جوړ شوې دا پلټونو کمیټه دغه رپورت پاکستانی بیلابیل مطبوعاتو خپور کړی دی چې په کې ویل شوی دی چې د باچا خان پوهنتون چرسدې امنیتي ګامونه ناکافي وو او د دې ذمہوار د پوهنتون وایس چانسلر او سکیورټي انچارج دی او باید هغوی د خپل څوکونه لری کړی شي د دغه رپورت په اړه باندې د باچا خان پوهنتون ویان سید خان خلیل مشال لیډو ته ویل چې د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو او د صوبایي حکومت ته او بلدا چې وړاندې هم په دې صبح کې دا رنګ غټه پیښه شوې دي خو له کاراوي صرف د دې پزت کیږي
ما خو کله د دې رپورت او څنګه وتل په چینل باندې مو چلي د خبرې او په اخباراتو کې راغل نو وایي چانسلر او سکیورټي انچارج چې لپ نه خسوي نو دی والی باندې تر دومره ویل غوړم چې دې نه مخ کې ډېر غټ غټ واقعي شوې دي چې ای کې د پاکستان ټول نه اساس ادارې چې لګ ایرپورټ شو دا ټایپ شیزونه باندې امري شوې دي او دا دې باندې لا اوسه پورې دا څه کار پوهی نه وشوی چې لکه کوم زنګ مونږ سره وشو. خو بهرحال چې د دې رپورټ مطلب مونږ دا اخلو چې لکه خپل ملبات خلک په بل چا واچوي او ځان بس کړي، دا غټه مسله دا ده.
بلخوا دغه کمیټې غړي ټی آی جی مردان سید خان وزیر سره چې کله تماس ونیول نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې هغوی په چټۍ دي او خبرې نشي کولی. دا پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت مشال لیډو ته په دې باب وویل چې په میډیا دغه رپورټونه کتلي دي او دوی ته په سرکاري توګه دغه رپورټ نه دی راستول شوی، خو له بیا هم د استاد په حیث باندې دوی خپل ذمهواري په ښه ډول ترسره کړې ده.
ما اخبار کې وکتل یو سکول هیډ ماسټر لا استاد هغه باندې دا شاړول دا په خپل باندې مطلب د دښندنه وړ دا واغه تاسو خپل دې ته نظر د میډیا نه راونیسته د سیول سوسایټي سیول سوسایټي تاسو ته پته ده چې هر سړي ذمهواري څومره ده او هغه ذمهواري خپل خپل کم ځای نه شروع کیږي او په کم ځای ختمیږي. ځکه هغه ذمهواري خو په خپل ځای باندې زه په خپل د استاد ذمهواري تاسو ته پته ده، د ماسټر ذمهواري هم تاسو ته پته ده، د هغه ذمهواري شاګرد ذمهواري هم تاسو ته پته ده. تاسو ته پاره
ته پوهنتون وایي سید خان خلیل زیاته کړه چې دوی سکیورټي ګارډز په ډېر ښه ډول د کمې وسلې او کم تربیت باوجود د وسلوالو مقابله کړې ده او د امنیت ذمهواري د وایس چانسلر یا د استاد نه بلکې د صوبایي حکومت او د امنیتي ادارو ده.
دا د یو استاد او طالب علم او یو عام ملازم دا کار نه دی چې هغه د دومره ټرینډ دهشتګرد چې هغه جدید اسخې نه مسلح وي هغې سره وجنګېږي دا ممکنه نه ده. استاد لاس کې قلم وي هغه چېرته کلاشنکوف یا تماچې نیولی شي. د سکوټۍ په حوالی دي دا خبره دي چې هره جدي کمزوریانې وي نو دا فوج او پولیس چې راتلو دې نه مخکې نیمه ګنټه پورې دهشتګردو سره فرشتو مقابله وکړه.
د یادونه ده چې په شلمه جنوري باچا خان پوهنتون چارسده باندې وسلوالو برید کړو چې پکې د یو استاد او زده کوونکو په شمول تر یو ویشتو پورې کسان وژل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا پولیس وای د صوبې د سونو سکولونو د مشرانو خلاف د امنیتي ګامونو په د نه پورته کولو په لړ کې مقدمه درج کړې دي. بلخوا د صوبې استادانو دغه ګام غندلې وای سکولونو ته امنیت ورکول د حکومت کار دی نه چې د استادانو. دا چې استادان د سکولونو د امنیت په اړه څه نظر لري تفصیل یې په دې رپورټ کې. د خیبر پختونخوا پولیسو په صوبه کې د سباندې 200 سکولونو د استادانو خلاف اف آی آر درج کړی دی او له دې سره د صوبې حکومت غنې شخصي تعلیمي ادارې هم د امنیت خنه ساتلو لوجې تړلې دي. حکومت وایي د غامې د جنوري په شلمه د 400 پر باچا خان پوهنتون د برید وروسته پورته کړی دی. په دغه برید کې یو شتنا وژل شول او ګڼ نور جوبل شول چې زیاتره مرګ جوبله د دغه پوهنتون زده کوونکو ته رسیدلې ده. بلخوا د صوبې استادانو د حکومت د غام په سخت ټکو غندلې. دوی وایي سکولونو ته امنیت ورکول د استادانو کار نه دی او باید د دغه لپاره حکومت کوټلې پالیسی جوړ کړي. د صوبې د ملګرو استادانو اتحادیه مشر امجد ترکی وای حکومت ته پخپل استادانو او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي.
تاسو کار دی پڑھای کول، تاسو د حفاظت کول، د کام نه بچو د حکومت وخت کار دا دی د خپل ناکامۍ پتور لپاره دا حربي استعمالي کړ د پرنسپلانو خلاف پارچا کړی، کړ استادانو پر خلاف پارچا کړی، کله کله حکومت
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبای اسمبلی او د حکومت د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی شاه فیصل خان وایي حکومت وا په دې اړه منصوبه بندي کوي خو د سکول انتظامیه کولی شي د پی ټی سی فند د امنیتی مقاصدو لپاره استعمال کړي.
دې کې چې دا سکولونو ته خو ګورنمنټ الریډي د پی ټی سی فند ورکوي کنه، او نو هغه کې به دا کم شین وی لکه سکیورټي د غشو د کیمرې وغیرہ شي یا مثال ګارډ وغیرہ دا خو به هغه کې ارنج کیږي. هغه حضور دغه نه دی فند خو دې ته ملويږي سکولونو ته هر سکول ته لکه فل فل فند دی پی ټی سی په مت کې. دا خو جی بالکل چیلنج دی، بالکل یقیني خبره ده دا چیلنج دی. هلکه لکه سکیور د کمی ادارې دي د متعلمي ادارې نو هغه کې خو لکه اوس ټیچر کم حضراتي نو هغه خو تاسو خبره ٹھیک دی هغه خو د ټیچنګ کورس کړي د ټیچنګ ټریننګ یې کړي لکه هغه خو څه اصلاحې یا د مثال نور څه دغه نه یې کنه خو بهرحال لکه هغه خو خپل لکه د سکیورټي نشي کولی خو هغه لپاره به څوک نیسي.
بلخوا د سکولونو استادان وایي حکومت دوی ته چې تیر کال کوم فنډ ورکړی وو هغه د سکولونو د ودانیو د جوړولو لپاره وو نه چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره. د چارسدې د یو شخصي سکول پرنسپل زینب اشفاق وایي کچري دوی د امنیت له وجې سکولونه بند هم کړي نو دغه د روانې مسلې حل نه دی او باید حکومت په خپل پالیسیو کې بدلون راولي.
کوم قسم دغه چې اټیک چې نو هغه زموږه چې هغه په 10 12 15 په دې باندې هم هغه نه کنټرول کیږي نو دا چې په کاري ځین چې ګورنمنت څنګه څه خو د لوکي سکیورټي تنظیم څنګه څه او کې دغه چې باندې چې کوم د ماشومانو هغه انتهایی یریږي او خپل ماشومان سکولونو ته نه وي نو کوم فرض کې چوتیانې ورکوم نو کومې پورې به ورکوم لکه موږ هم څه پته خو راته نشته کنه چې کومې پورې به دا حالات ټیکېږي. یا
د صوبې استادانو د حکومت او پولیسو دغه ګام غندلی چې په کې د سکولونو د هډ ماسترانو خلاف اف آی آر درج کړل شوی دی. دوی وایي باید یو استاد د قلم سره سکول ته لاړ شي نه چې له ټوپک سره.
دا مشال ریډیو ده.
په بچا خان پوهنتون تربید وروستو د پاکستان چارواکي وایي د قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر برخو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې په لسکونه وسلوال وژل شوي دي خو هغه نظریه چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده چې له وجې ورته بریدونه مخې ته راځي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه نظریه څه ده او د دې د ختمولو لپاره د پاکستان حکومت ته څه قسمه ګامونه پورته کول پکار دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار اسرار عالم مومند راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تیر ورځ ویل په هیواد کې روان جنگ نظریاتي دی او د ترګری په بشپړ توګه له منځه وړلو لپاره ذهنیت یا فکر بدلول ضروری دی خو کارپوه خادم حسین وایي دا فکر یا ذهنیت بدلول د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت له کورنۍ او خارجه بیانیې سره تړل شوی دی.
د پاکستان ریاستي اسټابلیشمنت هغه فکری نقطه نظر چې کوم ته موږ ریاستي بیانیې وایو چې باغې کې د خارجه پالیسی راځي باغې کې د شخصي ملشي استعمال راځي په هغه کې دلته چې کوم انتهاګر بیانیې د هغه بدلول راځي هغه انتهاګر بیانیې چې هغه په نصاب کې موجود ده په تعلیم کې موجود ده په کالج او سکول یونیورسيټي کې موجود ده په مدرسه کې موجود ده ریاستي ادارو کې موجود ده په قوانینو کې موجود ده.
همدار سرګندونی په واشنگتن کې څېړنکار مایکل کوګلمن اهم کوي تیر ورځ له سی این این ویبپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې یو شمېر وسلوال ووژل خو د سغدریزۍ بیانیا چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده. دغه په خبره د سغدریزۍ دغه بیانیا پر دې خبره زور راوړي چې اسلام ته خطر دی. د پاکستان چې څومره مصیبتونه دي دا د هندوستان افغانستان او امریکې له وجې دي. مایکل کوګلمن زیاتوي دغه پروپاګاندا چې مذهبي مشرتابه جوړه کړې د پاکستان رسنیو د خلکو په ذهنونو کې کېنولې او په تعلیمي نصاب کې ورته هم ځای ورکړل شوی. خو د پېښور یونیورسيټي د سوشیالوجي یا ټولنیزو مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر جمیل احمد وایي ریاست د خپل ارزي ګټو لپاره په پښتنه ټولنه کې د سغدریزۍ مفکوري خپرولو لپاره جماعت او حجره هم کارولي او اوس یې مخنیوي هم یوازې د جماعت او حجرې د لارې کېدای شي.
پاکستان څلوېښت کاله ریاستي پالیسۍ د لاندې په دې جنګ کې پاتې شوی دی. د دې نه ایستو لپاره به هماغه شانتي کارونه کولی کم لیول باندې چې دې لیول ته رسولو لپاره شوي دي. زموږ په هر کلي هر جماعت کې هر حجره کې کار شوی دی چې خلک تیار کړو ذهنیت تیار کړو د جنګ لپاره اوس که د امن لپاره دغه کار کولی نو هماغه شانتي ټاپ لیول اپروچ باندې وي ګراوند ته برازو ځمکې ته برازو ژیګو ژرې ته برازو جماعت ته برازو سوچ چې زماده کلی خان او زماده ویلې او زماده جماعت مولا आवाज نیم چت کړي دا څنګه بدل نظریاتي قرباني ولې ګراني.
خود ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وایي دا سينخ کاری چې د پاکستان ریاست غواړي د سغدریزۍ د مخنیوي په هدف خپل بیانیا بدل کړي.
څه څه کنه چې بدلولې څه کنه غواړي چې شاید چې د ډیر وخت نه د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت چې کوم مایند سیټ یا ذهني فکر جوړ شوی دی ذهني فریم ورک جوړ شوی دی په هغه کې هغه په د سیمې په ملکونو کې دی یو خو د دشمنۍ تصور په مخ کې بوتلې دی او غیر زیات په مخ کې بوتلې دی لکه هند سره دشمنۍ تصور یا افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو خواهش
او اغل تا خپل استراتیجیکی او معاشي مفادات حاصلول ځکه دا بیانیه بدلول نه غواړي تر اوسه بدلول کوشش نه کړي.
خادم حسین زیاتوی هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي ډیره په اسانه ولګ وخت کې بدلیدي شي. کچری پوزی اسټابلیشمنت د کورنو او بهرنو چارو پالیسی منتخب پارلمان ته وسپاري. د عدم تشدد، بشر دوستی او انساني عظمت بیانیا په تعلیمي نصاب کې شامله او د سغدريزي هغه لری کړل شي او د اقلیتونو او وړو قانونو پر ضد موجوده قوانین ختم کړل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو تاسو مشال ریډیو تغوګي د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د بلوچ د یو خپلواک غوښتن کې مشر ډاکټر منان په شمول 15 بلوچ وسوال وجل شوی دی. ډاکټر منان بلوچ له سیاسي لارې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله خو د بلوچستان حکومت وایي چې هغه یو وسوال وو او له امنیتي ځواکونو سره په انخته کې وجل شوی دی. ګوندی د وجنې پر ضد درې ورځې احتجاج اعلان کړی دی او سلویخت ورځنی ماتم یې هم اعلان کړی. په دې اړه نور تفصیل له کوټه نه بارکوال میاخیل راکوي.
د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټی تیر ماښام په کوټه کې وی خبري غونډه ته په وینا کې وویل ملیشیا ځواکونو د شنبه په سهار د مستونګ سیمه په دتونو می کلی کې د وسلوالو یو پناه ځای په نقشه کړی او 15 تنه وسلوالې پکې وژل دي. سرفراز بوکټی وایي په وژل سویو کسانو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ یا د بلوچو د خپلواکۍ د جبهې مرستیال مشر ډاکټر منان بلوچ هم شامل دی چې وایي دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده. پرون چکم عملیات سوی او په هغه کې ډاکټر منان او د هغه ملګری ووجل سول دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده. د بلوچ لیبریشن فرنٹ وسلوال سازمان قومانده مخکې د ډاکټر علا نظر په مشرۍ یا اوس د ډاکټر منان په وژنې سره لمنځه تللې ده او زه فکر کوم په قلات مستونګ او د بلوچستان په نورو جنوبي سیمو کې به دا ډیر اغیز ولري او امنیت به ښه شي. ډاکټر منان بلوچ د بی ان ایم یا د بلوچو د قومي غورځنګ مشر سکرتر هم و چې له سیاسي لارې د بلوچستان خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله. خو سرفراز بوکټی وایي هغه سیاستوال نه بلکې وسلوال وو او په یوه سیاسي سنگر کې نه له ملیشیا ځواکونو سره په وسلواله نښته کې ووژل شو. زه فکر نه کوم چې هغه د کوم سیاسي ګوند سره تړاو درلود. هغه وسلوال وو او وړ مشبه تر ډیره یې زموږ له ځواکونو سره جګړه وکړه. سیاسي فعال له ملیشیا ځواکونو سره نه جنګیږي او خلک زخمي کوي نه. هغه وسلوال وو او په جزا ورسید. د بلوڅو ملتپالو ګوندونو د ډاکټر منان بلوچ وژنه غندلې او خواشینې پرې څرګنده کړې ده. د بلوچو قومي غورځنګ یا بی ان ایم د خپل وژل سوي مشر پر وژنه په بلوچ میشتو سیمو کې درې ورځنی کار بندیز، د موټرو ګرځ بندیز او 40 ورځنی ماتم اعلان کړی دی. 40 کلن ډاکټر منان بلوچ له بلوچستان میډیکل کالج د طب ډیګري اخیستې و خو له ډېرې ځوانۍ د بلوچو په ملتپال سیاست کې فعال وو. د نورو خپلواکي غوښتونکو بلوچانو غوندې ډاکټر منان هم د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د جوړېدو سخت مخالف وو او ویلې چې دا پروژه به بلوچستان په اقلیت بدل کړي. د یادونې وړ ده چې د بی ان ایم یا د بلوچو د قومي غورځنګ مشر غلام محمد بلوچ هم د ایران پولې ته نږدې په تربت سیمه کې په 2009 میلادي کال کې وژل شوی وو. د بلوچو د خپلواکۍ د جبهې د مشر ډاکټر علا نظر بلوچ د مرګ او ژوند په اړه هم تر اوسه کره شواهد مخې ته نه دي راغلي. د بلوچستان ایالتي حکومت په 13 اګست کې ویلي وو چې ګمان کېږي هغه به په اواران سیمه کې په عملیاتو کې وژل شوی وي. خو په 13 نومبر کې دې جبهې د خپل مشر د یوې ویډیو په خبرولو سره وویل چې هغه ژوندی دی. خو سرفراز بوکټی وویل چې دوی لا هم د هغه د ژوند په اړه شکمن دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د ملي اردو یو پلاوی د پاکستان د سفر په وخت د خالی په ورځ د پیښور د کور کمانډر لیفټنټ جنرال هدایت الرحمن سره لیدي او د دوه ډلو په کچ کې دونکو دغه مذاکراتو کې د خپل منځي چارو نه سربیره د پاکستان او افغانستان په پولي د سکیورټي انتظاماتو په اړه خبرې کړې دي. د ذکر دا چې د افغانستان د ملي اردو دا دوره د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف کابل ته د دورې تسلسل دی چې په کې فیصله شوې وه چې دوه خواوو کور کمانډران به د پولي د سار نور مؤثره جوړولو لپاره ملاقاتونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې د افغانستان د ملي اردو اته کسیزه پلاوی چې مشري لیفټننت جنرال محمد شریف یفتالی کوله د خالی پورس په کور هډ کوارټر په خبر کې د لیفټننت جنرال هدایت الرحمن سره ولیدل. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دواړو کمانډرانو په پاکستان افغانستان پوله د رابطې زیاتولو او د سکیورټی انتظامات نور په خکولو اتفاق وکړو. د افغانستان د ملي اردو دا دوره د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل د دورې تسلسل دی چې پکې فیصله کړې شوې وه چې د دواړو خواو کور کمانډران به د پولو سار نور موثره جوړولو لپاره ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان په فوزي کچ کې دونکو د ملاقاتونو په حق لاته نظر لري. د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې داسې ملاقاتونو ډېرې ګټورې نتیجې راوځي.
د پیښور کور کمانډر کوم راپریشنونه چې کیږي په فاټا کې کاغذ ذمہ دار دي او په پولا باندې چې کوم فوجي پراته دي کاغذ هم ذمہ دار دي. نو د پولي کې یو بل ته اطلاعات ورکولو یا داغه چې کوم کراسینګ پوینټس یا داغه د پارا کنټرول میکانیزم دی هغه باندې خبره دی. ما خبره دا و چې دا د رایل شي دا تګ نه پس دا هغه په جواب کې دا وفتر غلې لري. آیا غوی ځان سره سم معلومات را وړلې دي او پاکستان چې کوم غوی تک معلومات ورکړي دي انټيليجنس سپیس باندې هغه باندې سم را غوی عمل کولو ته تیار دي. نو دا غوی خبرې وي چې کومنس کې شوي.
خود سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
د دوړو ملکونو مې چې کوم تاوتې پالې دي پای کې دا بارډر یو لوی رول دی. د بارډر یو خپل اهمیت دی ځکه چې دې بارډر نه غیر قانوني تګ راتک کیږي. چرفسند دی راځي او اصلي دی راځي هغه ته کومکونه دی راځي او دواړه ملکونه په دې بنیاد باندې په بل الزام لګی چې ګنې دا هغه مخالفین چې دی نو بل ملک پناه غوښتي دا یا په یو بل خلاف دا یې خاورې استعمالیږي. نو زما په خیال باندې بارډر والی سره دا څومره خبرې د طریقې دي څومره نتیجه خیز وي څومره مثبتې نو دې سره به تاوتریخوالي کې کمی راځي.
د ذکر دا چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د دسمبر میاشتې په 28 نیټه د کابل دورې پر مهال د افغان همپایا سره د دواړو ملکونو د فوز ترمنځ اړیکې نورې ښه کولو لپاره نیغ په نیغه پر رابطې کولو اتفاق کړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د بشري حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټي د حکومت نه غوښتنه کوي چې قبایلي ولسته د نور ملک د اوسیدونکو غونډې بنیادی حقوقونه ورکړی شي. د کمیټې غونډې دوران دا غوښتنه هم وشوه چې باید د کمیټې غړو ته د قبایلي سیمو د دورې اجازت ورکړی شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د خالی پورس د بشری حقوقو د پاره د سینټ فنکشنل کمیټې غونډه د سینیټر نسرین جلیل په مشرۍ کې وشوه. د دوران ویلی شو چې د قبایلی سیمو نه بې کوره کړل شوی خلک ډیر په بدحال ژوند تیروي او حکومت دې د دغه خلکو د بحالۍ او بیا ودانې د پاره پوری اقدامات وکړي. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلی ولسته دې هم د تعلیم، صحت او بنیادی ډانچې په ګډون هغه ټول مراد او بنیادی حقوقونه ورکړي کوم چې د نور ملک او سیمو اوسیدونکو ته ورکړل شوی دي. د غونډې په اړه مشال ریډیو سره خبر کی د کمیټې یو غړی مفتی عبدالستار اوه
فاچا کې شکایت ته پونچو غه
دی وی مونږ ته د قبایلی سیمو شکایت را رسیدلی او هغه مو د کمیټې مخې ته ایښیو. زموږ غوښتنه وا چې مونږ ته د اجازه راکړي شي چې په خپل د دغه سیمو دورو کړو او حالات په خپل وینو. خو د حکومت لخوا مونږ ته ویل شو چې امنیتی حالات د دې جوګنه دي چې تاسو په آزادانه توګه حالت لاړ شي. همدا راز د کمیټې یو بلې زنانه غړې سمینه عابد وینا وا چې د فاټا لیویس تنخواګانې او نور مراد دے د خیبر پختونخوا د پولیسو برابر کړي او قبایلی سیمو کې د هم بلدیاتی نظام راوستي شي. دا وایي
ما دې کې لیویز بارا کې خبرې کړي چې لیوی کم چې ډیر کار کوي او هر څه هارډست ایریاز کې داسي او هر آرمی سره الته لګیا دي. هغه دې چې کم تر هاګانې او پل مرات دي هر پولیس ته ډیر لګ دي. نو دا هغه سره ایس پار شي او هغه کې ون شو هغه گورنمنت تلاړي وخت دای چې تاسو صحت او بنیادی کم چې سہولیات دي انفراستراکچر کم چې د اخال تک جوړ کې له کورونو لپاره پیسې ورکړي چې کورونو ځان لږ بیلډ کی ریکنسټرکټ کی او دین پس یې آی ٹی پی ځپل کورونو ته لاړ شي.
د قبایلی سیمو د صورتحال او دغه لړکی د کمیټې د اندېښنو پاړه چې مشال ریډیو د قبایلی چارو د کارپو او خبريال اسمت وزیر نه تپوسو کو نو دوی چې اوس وخت راغلي قبایلی ولسبا په کامی بهیر کې شامل ولوي. د زیاتوي
د علاقې ډېر وخت نه د نګلیکټ شکار دي. یو خو انټرنیشنلی کتا سو ګوري ایون دلته ډرونز کېدل او ډرونز په دې وجه کېدل چې بای دلته یو ویکیوم دی گورننس نشتا ریټ نشتا نو ما په خیال ټایم دی چې پاکستان دا اوسه پوری چې دغه خپل علاقو ته به علاقہ غیر ویل دا علاقہ غیر خپل ځان تر یو ځای کی دته یو لیگل او یو چې کم په نور علاقو کې یو سټیټس دی هغه سټیټس دته ورکی په کار دی چې پاکستان پرایورټی چینج شي
د ذکر دا چې د قبایلی سیمو خیبر ایجنسې شمالي وزیرستان او جنوبی وزیرستان یو شمیر خلکو د پوزي اپریشنو د لاسا د خپل سیمو کړي کړي وي چې پکې ځینې خپل کورونو ته بیرته ستانه شوي خو یو شمیر اوس هم د کډوالۍ ژوند تیروي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 15 بجې شوې دي لن خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو
د چارسدې د باچا خان پونتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت د صوبایي حکومت لخوا هغه تحقیقاتي ریپورت به بنیاد ګرځولې چې پکې ویل شوی د یاد پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری پر درازي فضل رحیم مروت نن له مشال سره خبرو کوي چې هغه په خپل ځان د لګیدلو تورونو غندنه کوي د په خبره د استاد په توګه هغه خپل پرس پوره کړی دی بلخو د باچا خان یونیورسيټي ویان د همنن مشال لوتبلی چې د امنیت ذمہواری د امنیتي ادارو صوبایي حکومت ویني چې د خوونکو او استادانو د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو د دوه هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاري په پراختیا او د پاک افغان پولیسو په دوه غاړو کې د امنیتي اقداماتو په کولو سلا شوی د پاکستاني پوځ اماړیکو دفتر په خپل خبر پاڼه کې وایي د افغان پوځ یو تکسیز اپلای فورم په پیښور کې د پاکستاني پوځ د زور مشرانو سره کتلی او په دوه خيزو همکاري یو سره خبرې کړې د براسې حال کې دا چې پاکستان په استور لګوي د چرسدې په بچا خان پونتونو برید د افغانستان له خاورې شوی په پاکستان کې د بشر حقوقو لپاره د سرنډ قائم کمیټې له حکومت څخه غوښتنه قبلي ولسته دي هم د هیواد د نور وګړو په څیر بنیادی حقونه ورکړل شي د یادې کمیټې غونډه چې پرون د کمیټې د مشر نصر جلیل په مشرۍ وشوه پکې ویل شوی دا مهال د قبلي سیمو په لکونو خلک د کډوالۍ ژوند تیروي او له یو شمېر بنیادي اسانتیاو بې برخې دي په ترکی کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او لږ تر لږه 9 پنه غوښتونکو لمړینې وروسته یې یو تن نیولی دی پرون یو بیړۍ چې د ترکی له ساحله د یونان لور ته روانه وه د سمندر په اوبو کې ډوبه شوه او د شام د مرکزی اپوزیشن ډله په جنیوا کې دا چیرته چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې اترې روانې دي چې هدف یې د شام جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي
او اوس هم د کورنۍ او رسپانو ایداریو ترازو چې مهمه برخې د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخسته شو ورسپانه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لویه مسله ترهګری ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقی د ترهګری د خاتمه سره تړلې شوې ده ځکه چې سرمایه‌کاران تر هغه وخت پاکستان ته ناراضي چې ترڅو په دې ملک کې امن نه وي ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې ده چې په قومی ایکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد وکړي شي حکومت ته به دا احساس نوي خو په اولس کې دا تاثر پیدا کیږي چې سیاسي مشورولي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسیدلې ده ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سہولتکاران هم دلته دي نو دوی د خپل پټنځای نه راويستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دي بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکونان په هر کوڅه او هر کلی کې وي نو دوی له خپل کارکونانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کوم ځایونو کې ورته هم څه خطر په نظر راشي نو فوراً د قانون نافذونکو ادارې خبروي نو داسې به ممکن وي چې په ترهګرۍ قابو اوموندل شي جنگ ورسپانه هم خپل اداریا د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوی غونډه لیکلې ده ورسپانه لیکي چې چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانۍ باوجود چې د وفاق او سند حکومت اختلافات له وجې په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي، خو عملا داسې محسوسیږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې له وجې د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پرېوځي او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزۍ سره کاروایانې شروع کړی شوي وي، نو هغه هماغه شان جاري ونه ساتلی شوي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې سند او کراچۍ په شمول ټول ملک د کرپشن او نورو جرمونو نه پاکولو لپاره پوره قوت سره مهم چلول پکار دي، او یو تن ګوند، علاقې او یا ایوي صوبې له د شکایت موقع نه دي ورکول پکار چې کاروایی صرف د دوی پر ضد کیږي. او کراچۍ اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابی سره خپل منطقي انجام ته رسیدلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو له وسلوالو بریدونو ښکاري چې طالبانو په دغه هیواد کې پر یو نظریاتي جنگ لاس پورې کړی دی چې سکولونو او پوهنتونونو ته یې مخه کړې او ماشومان او استادان وژني. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې ستونزو ته کتنه کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو په لار کې یې د خنډونو وجوهات په ګوته کړي دي. د مقالو مهمې برخې د ملیحه میرزاده نورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لاکال پوره نو چې وسلوالو یو وار بیا استادان او زده کوونکي په نخښ کړل چې دا ځل یې هدف د باچا خان پوهنتون و. ورځپاڼه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق وشو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته یې د هیواد له 200,000 زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزی تر څنګ 15 کلن الک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخه نیولو کې وژل شو او د چارسدې پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي. خو بیا د نړیوالې ترګرۍ ډیټابیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټابیس تر مخه د کال 2009 تر 2008 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 280 چې دغه حمله د کال 2009 تر 2013 کال پورې شپږ سوه دوه څلوېښتو ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتدارۍ حالات په دې لا نور خراب شوی دي چې د هیواد اوسنی حکومت د معنا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوي یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واک یو کال پوره شو، خو د حکومت د خوښۍ اشاره تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابې دودي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته اته میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غنی په 2 کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجلې کې د دغه ذمہواري باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاتره غړو خپل سیاسي ایجنډا پر مخبوط لا او داسې وړاندیزونه ورکړل چې د عملی کېدو ورنو او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجلې کې تر سوچ په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وی شوې، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شام د اپوزیشن اصلي ډله چې جنیوا ته رسیدلې وایي غواړي چې په شام کې شخړې پای ته ورسیږي، خو دا لا څرګنده نه ده چې هغه به په روانو خبرو کې برخه واخلي او کنه. په پام کې نه چې دغه ډله بانن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له مرکزي سره مقدماتي غونډه کوي. نور تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د سوریا د اپوزیشن اصلي ډله وایي غواړي چې په سوریا کې شخړې پای ته ورسیږي. د خبرو اترو عالي کمیټې چې د سعودي عربستان له ملاتړه برخمنه ده یو پلاوی پرون جنیوا ته ورسید. د دغه کمیټې وایاند سلیم مسلط ویل دا ډله غواړي چې خبرې بریالۍ شي، خو د سوریا حکومت باید له محبسونو څخه ښځې او ماشومان خلاص کړي او محاصره شوو سیمو ته مرستې پرېږدي، خو له دې سره سره د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرط نه ږدي. دا زموږ شرطونه نه دي. دا هغه موافقه وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو لاسلیک کړې وه. دا زموږ لپاره مهمه ده چې دغه عام وژنه ودروو. د روسي په بمباریو کې زموږ خلک او ماشومان وشتل کیږي د لوګي له لاس امري دلته د دل لپاره راغلی و چې د غستون ز حل کو ورسته به خبرې کو لکه لګ موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه لیوالتیا لري او د سوریې خلکو سره په همکاري کې جديده په پام کې چې د خبرو اترو عالی کمیټې پلاوی په جنیوا کې چې د سوریې د حکومت او اپوزیشن ډلې راټولې شوې د ملګرو ملتونو له مرکزی سټیفن د مستور سره مقدماتي غونډه وکړي د خبرو اترو عالی کمیټه کې د سعودي عربستان ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفو سیاسي او پوځي ډلو استازي شامل دي د سوریې پوغانی مرستیال صدر اعظم قادری جمیل چې د سوریې د اپوزیشن د خلکو د بدلون او ازادۍ د جبهې استازیتوب کوي د شنبې په ورځ په جنیوا کې د خبرو د عالی کمیټې د پلاوی په اړه رویټرز ته وویل دا ښه خبر دی خو زما په باور د سعودي عربستان ملاتړی د سوریې د اپوزیشن د خبرو عالی کمیټه له دې پرته چې د جنیوا په خبرو کې برخه واخلي بله لار نه لري ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونه په دې ټینګار کوي چې په اپوزیشن کې شامل ټولې ډلې باید د جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي تر څو د سوریې له خلکو سره مرسته وکړي چې له روان بشري ناورین څخه ووځي او د سوریې د شخړو د هواري لپاره یو سیاسي حل لاره پیدا کړي هر هغه څوک چې د جنیوا په خبرو کې ګډون نه کوي د سوریې د سیاسي حل لارې څخه ځان لری ساتي دغه بهیر پر مخ روان دی ملګرو ملتونو د خبرو له پیلېدو مخکې دا نه و پډاګه کړي چې کوم ډلو ته په دغه خبرو کې چې د تیرې جمعې له ورځې راهیسې پیل شوی د ګډون بلنه ورکړي خو سخت دریځ د اسلامي دولت ډله یا داعش او د القاعده څنګه النصره جبهه په دې خبرو کې برخه نه لري په خبرو کې د سوریې د کوردانو د ډلې ګډون هم په یو لانجمنه مسله بدله شوې ده د ډیموکراتیک اتحاد ګوند یو چارواکی وویل استازي د شنبې په ورځ ورسته له هغې له جنیوا ولاړل چې په خبرو کې ګډون ورنکړل شو ترکیه دا ډله یو ترورستي ډله بولي او د سعودي عربستان ملاتړي د خبرو عالی کمیټه هم ادعا کوي چې دغه ډله د سوریې حکومت ډیره نږدې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره میاشت یو پریکړه لیک صادر کړ چې په هغه کې له ټولو خواوو غوښتنه شوې چې محاصره شوو سیمو ته سمدستي بشري مرستو ته اجازه ورکړي بندیان خوشې کړي او د ملکي خلکو د استوګنو پر سیمو حملې ودروي د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری موافقه کړې ده چې د جنیوا خبرې به د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې چې د فبروري په 11مه پیلېږي وارزوي ملګرو ملتونو ویلي د سوریې د سولې په خبرو کې چې شپږ میاشتې به دوام کوي لومړی هڅه یې دا ده چې یوه اوربند ته لاره هواره کړي او وروسته به د دغې جګړې چې له پیل راهیسې په کې له دو نیم لکو زیات کسان وژل شوي د یوې سیاسي حل لارې لټه وکړي
تاسو مشال ریډیو ته غوریدونکو ترکیه وای د روس جنگی الوتکې یو ځل بیا د دې هواد پر فضایي حدودو تیر شوې دي خو مسکو دغه ادعا وی نه مدي په عین وخت کې ناتو له روس غوښتنه کړې ده چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسؤلانه احترام وکړي په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار صادق رښتینی راکوي
ترکیه وای ویروسي الوتکې یو ځل بیا د دې هواد پر فضایي حریم تیرې کړې د ترکیه لومړي وزیر رچب طیب اردوغان د شنبې په ورځ اخطار ورکړ او ویل چې روسیه همداسي د دې هیواد پر هوایي حریم تیری ته دوام ورکړي نو دا واقع به لپاره د هم چمتووالی ونیسي خو په عین وخت کې روسیه دغه ادعا بیا اساسه بللې د اردوغان د خبرو مخکې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وویل وروسته لاغه چې د جنوري په 28 نیټه یې روسیه الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله سوه د هیواد په اعتراض کې د روسیه سفیر احضار کړی د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خبره سوي خبر پاړه کې راغلی چې اس یو 40 جنگي جټال وتکه په روسیا او انګلیسي ژبه د پرله پسې اختارونو سره سره د دې هواد هوایي اړم ته داخله سو په خبر پاړه کې راغلی چې انکارا د غکار په سختو ټکو غندي په عین وخت کې ناتو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسولانه احترام وکړي د ناتو سرمنشي د شنبې په ورځ په خبره کړي بیان کې وویل چې روسیا باید ټول لازم تدابیر په کار واچوي ترڅو د فضایي حریم د تیری مخنیوي وسی په بیان کې راغلي چې ناتو د ترکیه سره پر څنګ ولاړ ده بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد کومي الوتکې د ترکیه پر فضایي حریم تیری نه دی کړی د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیه لخوا د یوې روسي جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د مسکو او انکاري ترمنځ اړیکې خرابې سوې روسیه د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیه کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ په ډیر اسماعیل خان کې د وانا ویلفیر اسوسییشن تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې ماشومان سکرونو ته د لیږلو په اهمیت رڼا واچول شوه. په دغه غونډه کې ګډونوالو وویل چې له تعلیم بغیر پرمختګ ممکنه نه دی. د دغه ټولنې په خلکو دا غږ هم وکړ چې خپل ماشومان د سکرونو ته ولیږي. نور تفصیل لډیر اسماعیل خان نه د مشال لډیو خبریال سیلاب محسود راکوي.
د هفتې په 13 ورځ ماسخوتن مال د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کې د وانا ویلفیر اسوسییشن په بندوبست د احمدزی وزیر قبایلیانو یو درنا غونډه وشوه. په غونډه کې د وانا ویلفیر اسوسییشن په هغه هلو ځلو خبرې وشوې چې په کوم کې د سیمې هر بچی بچی ته د سکول تللو او زده کړې حق ورکړېږي. په دغه موقعه د دغې تنظیم صدر فیض الله وزیر مشال ریډیو تاپ دا رنگ وژاغه دا
لیکن د میج ماس انرولمنت پروگرام راوندای نو د دغه نامشته د شر رزلټ راوندای او په دغه خپل کو ان شاء الله د میج ډیر د تعلیمي کمی پیراشي.
په غونډه کې موجود یو ملک د دغه الو زلو په دا رنگ لو رنج وکړه.
زم ملک امیر محمد وزیر خوجل خلی او د ماس انرولمنت پروگرام شي شوای دی. دغه پروگرام ته میج پر شنه نظر سره کسي پر دا چې د کومې په طریقې کې بنیادی شای تعلیم دی چې تعلیم نوی کومینا کا ډیر سو غاټی آ کومینا ترکی نشکړی آ کومینا غلامون وی د دغه پروګرام مشبرات ملاتړ کی چې څه قسم قربانی میر بو درمیا ته مشتا یوري.
دلته موجود یو طالب علم وویل
مون محمد عثمان چې دا کی ماس انرولمنت پروګرام دا د ډیشن پروګرام دا او په دا کې زخپل دا غوړه چې په زیوت نزیوت خپل رول ادا کو او ټول طالب علم دا بچار دو چې په دا کې زیوت نزیوت خپل کردار ادا کو لکه د خپل چې ګیم په خپل کور کې لیا په خپل کلی کې وړی
حکومت سرا سرا یونان پرافٹ آرگنائزیشن خوشائن خبر بچون چی آغاد تعلیم او د علم روشنائی نہ منور کو نے کوشش کے لگیا دی دا ڈیرا د خوشائی خبر دو چے واوا دا کوشش کبھی آر یو بچا چې دا هغه چې اوټ اف سکول دا چې هغه د سکول تر ولی او د علم او د تعلیم روشنای نه منور کی.
یاد د وی چې په غونډه کې د احمدزی وزیر قبایلیانو یو شمیر مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخسته چې کوم بیا ټولو د دغه هلو زلو د بریا او د امن د پاره په شریکه دو اگانه وغوښته. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پر رختیا جنگیلی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونیش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه. مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن نن په پیښور کې د خیبر ایجنسی د زده کوونکو لپاره د مقابلې د امتحان تابعیه کړې وه. مقابله کې ښه کارکردګي ښوونکو ته به سکالرشپ او انعامونه ورکول کیږي. دغه سازمان په خبره د خیبر ایجنسی ولسو په خاصه توګه زده کوونکي له نامنیو ډیر اغیزمن شوي دي چې ورسره د اکثرو زده کوونکو تعلیم نیمګړی پاتې شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د زلال یوسفزی په دې رپورت کې.
د خیبر ایجنسی باړې تحصیل اوسیدونکي او د خیبر یوت ویلفیر اسوسییشن چیرمین سید الرحمن افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسی څلور سوه لس زده کوونکو د مقابلې په امتحان کې برخه واخیسته چې پکې لومړی راتلونکي دیرش زده کوونکو ته به انعامونه او تعلیمي اسانتیاوې ورکوي.
کم سٹوڈنٹس نے موږ سره په لیست باندې راشي په ټاپ لیست باندې هغه موږ دوه کیټګریز کې تقسیم هم یو به هغه کیټګری چې هغه ته موږ لیپ ټاپ ورکو دوه کیټګری به موږ سره هغه وی چې هغه ته موږ نقد انعامات ورکو ما لکه د اسکالرشپ نمبر کړی دی دوه خبره ده چې کم دا په ټاپ لیست سٹوډنټس ما سره راغلل دوسر به ان شاء الله افیشلی د خیبر یوتی طرفه مسلسل فرابطه کوم دوی بیا چې څومره مخکې د یونیورسټي جوین کول غواړي کالج جوین کول غواړي هغه په منځ کې وته څومره هرډلز راځي څومره رکاوټونه راځي نو ان شاء الله تعالی زما به فلی کوشش وي زما د مرګرو چې هغه وته موږ لري
د مقابلې امتحان کې برخه خستون کې د جمرود خیبری جنسی صدام حسین وای چې د سیول ټکنالوژي زده کوونکي دي او پس دکړو کې لیپ ټاپ ته ډیر اړتیا ده
مطلب پلان می ډرایوینګ کې وی کې ډر بچلوي دوبله ما سره غنښته چې یو ښه کوالټي لیپ ټاپ اخلم نو دی وژنه بل ما ته سیول ټکنالوژي کې لیپ ټاپ انتهایی ضرورت دی ځکه چې مونږ ټو کیډ یا سروې کم ډیزاینینګ کوو غا ټول په لیپ ټاپ کې کې نو دی وژنه ما دا ټیسټ هغه کړو زه ته ډیر زیات خوشاله شم خو اړیمه پتا کړی و نو زه ذکر اغلم دا ټیسټ پر
دا علی مسجد اسیدون کے حضرت عمر چې دولسم جمعه زده کوون کې دی وای چې پلار یې مزدوری کوي او د لوړو زده کړو وسنه لري نو ځکه د مقابله امتحان ته راغله دی
زم داسې چې سار کې مثال کې کالج ته زم او مخستان کې بیا کارخانه کې کار کوم هم د ماچسو کارخانه کې شپه کته او زر روپے تنخواه جوړو او پاګه باندې کار کوم د ټیسټ د پاره چې زه راغلم د ته ډیر خوشاله شوم چې زه کدی کې سکالرشپ مزه وشم نو زه به تړ یار ته د ایڈمیشن وکم او کدی کې سکالرشپ کې نشم نو بیا به مانه تعلیم پاتې پام دی دلسم کې دا زما اخیری کال دی
د فاټا ریسرچ سنټر د رپورت تر مخه په قبایلی سیمو کې لنی مسخ زیات زده کوونکي جنکه او هلکان خپل زده کړې په نیمه کې پریک دي چې لاملونه نامنی بے کوره کېدل بے وزلی د تعلیمي ادارو نشټوالی او کورنۍ ستونزې دي زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15028 کلو هرتز اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دورانی کیم کې میشت کورم متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت دې له دوی سره د یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره زر ته زر مرستې وکړي متاثرین وایي یخنۍ ډیره زیاته شوې ده او دوی په ټینټونو کې نشي برداشت کولی چارواکي وایي د دوی لخوا هڅې روانې دي چې متاثرینو سره په دې لړ کې مرستې وکړي په دې اړه نور تفصیل د طارق اورګ زین اورو
په کورما کې د دورانی کې متاثرین وای کچېره دوی سره په فوري توګه مرسته و نه کړې شو نو د سختې اخنې په وجه دوی متاثره کېدې شي په کېم کې مېش دالې شزو سیمه علم خان مشال لډو توای په سیمه کې اخنې دومره زیاته شوې ده چې دوی نشي برداشت کولای
بور سړی رې زګو نه پوه شي مشمون متابو شو ټول خار نه خطا هوا رسید زګو نه بس پای ورته ورونه مرونه کا چولر گیوی الرګا ډېر خونه جزا په پیسو خلی زګو نه پوه سلندر کولا وا باند شور باندې زګو نه بس د مو حالات
کورمې په دورانی کېم کې دا وخت شاو خوښ بګنیم سو کورنۍ اوسېږي چې پکې زیاتره شمیره د ماشومان او زنانو ده محمد میر په نوم یو بل متاثره کس مشال لډیو توای دوی سره هیڅ داسې تنظیم نشته چې ور باندې د یخنې نه ځانونه بچ کړي
مو حکومت نه دا غدا اپیل دی ورته سوال اول د مودې په سی طریقه جوړ شي څو پسې نه کیږي نو دغه چې خدای تنظیم ورته خبره وشي کنه چې ته د جامو وي د بوتون وي خبره را کپڑا وي د پټون ولا سامان مو ته مخ تقریبا دوه کول خو کیږي دوه کول نه مخ نشار ولا پک مو سره غلې او هغه سامان خبره ټول تاسو برانو خراب کړي رسخه خراب کړي د ښې غوښتنې او خبره د طریقار جوړې شي رسل
په دورانی کېم کې د شورا په نوم د متاثرینو د کمیټې یو غړی مومن خان مشال لډو بلارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې له دوی سره یخنۍ نه د بچو لپاره زر تر زر مرسته وکړي
وو صبر چې کوم په مو سره د سړ بارې کې نه مو ته د یونیسیر طرف نه سملاو شوې دي او نه چې کوم د حکومت طرف نه مو ته سملاو شوې دي په هر کال باندې مو ته د ګرمۍ شای په جمی کې راکې و د جمی شای چې کوم دغه په ګرمۍ کې راکې په ټیم سره مو ته شای نه ملي
قدرتی آفتونو سره د مبارزې د قبایلی ادارې مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وای دوی سره د متاثرینو فکر شته او زیاتوي چې بدې لړکی به متاثرینو سره مرسته کیږي وسلوال طالبانو خلاف پوځي عملیاتو او فرقایز شخړو په وجه زرګونو کورانه پکړه کول مجبور شوی دی چې دا ووز د ملک په بندوبسي سیمو کې جوړو کیمپونو او یا د کیمپونو نه بهر د کډوالې ژوند تیروي
وایس اف امریکا
امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې 500 فنکارانو ته هر میاشت 150 روپو ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازیګر په پېښور کې د پښتونخوا د فنکارانو او هنرمندانو یوې غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د پښتونخوا فنکاران او هنرمندان د امن سفیران دي او له تیرې یوې لسیزې راهیسې په سختو حالاتو کې د ترهګرۍ مقابله کوي. بلخوا هنرمندانو د حکومت لخوا د مالي مرستو ګام ستایل لیدے. دغه غونډې ته د مشال ریډیو خبریال غلام قوس هم ورغلی وو. تفصیل یې په دې رپورت کې.
تیر مازیګر په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا د ادب، موسیقۍ، ډرامو او فلمونو او د موسیقۍ د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو ته هر میاشت د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوه او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې مشر او د پښتونخوا صوبې مرستیال چیف سیکرتر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به د صوبې 1500 هنرمندانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
کسان دی خدا فنکارانو باندې ڈسان باندې احسان نه دی دادی حق او غی خپل حق ملو شو زمونږ د پردې د حکومت د پردې عزت او ځای خبره ده چې موږ له خدای دا توفیق را کو چې دې جوګند کړو چې غی خپل حق ورکو. 1500 روپے دی اتنو میاش د پاره 1500 روپے میاش
د فنکارانو غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
گزشتہ ایک دہائی سے ہم بدترین دہشت گردی اور اس کے خلاف
د تیری یوی لسیزی رہسی مونږ د ډیری زیاتی ترهګرۍ او غیر اعلان شوی جنگ سره مخ یو. خود امن دې سپیرانو یو وړخته د دې سختو حالاتو مقابله کړی ده او لسته د امن او زغم پیغام ورکړی دی او بلې خوا ته دوی نړۍ ته د دې ځای دولس اصلي مخ ښودلی دی. د را روان بجټ نه زه د 500 کروڑ روپو نه د هنرمندانو او فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره د ځانګړي مالی فنګي قایمولو اعلان کوم او د دې ترڅنګ په هره ضلع کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز د جوړولو اعلان کوم. په وزیر اعلی هاوس پیښور کې ګڼ شمیر هنرمندانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته هر میاشت د 150 روپو ورکولو د دې ګام د پیلولو ډیره ستاینه وکړه او د پښتو موسیقۍ استاد نذیرګل او د ډرامو هنرمند اسماعیل شاهد په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
فنکار خو یو ارتست دی هغه خو نور کار نه دی ز نور نور نه دی دا یو ارتس دی دا یو فنی زده ټپا چار بیت نه مکه به غته غزل میوزیک زده نو دا مونږ خو لکه دې کې داسې فنکاران شته غریبانان چې هغه به وسدي به دسدي نو دا مونږ لکه ډیره خوشاله خبره چې داسې حکومت زموږ د فنکارانو ګلکارانو موسیقارانو موزیشنانو سره کومک کوي.
ټول فنکاران خوشاله زکه چې دا هر چا مطلب دی اروزی لگا خه طریقې سره روان نشه زکه ټول فنکاران غریبانان دي.
د هنرمندانو او فنکارانو لپاره د پښتونخوا د حکومت د دې نوي ګامونو په اړه په دستور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او نوموړی وویل چې د هغه د ګوند حکومت به په پښتونخوا صوبه کې د کلتوري هلو زلو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي او د پښتونخوا سرخار پېښور به د صوبه یو کلتوري مرکز جوړوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو د روان خبرونه په پای کې ځل بیا لړ خبرونه د اصرار عالم مومن ناورو.
د بچا خان پونتون وایس چانسلر فل رحیم مروت د صوبای حکومت لخوا هغه ریپورت به بنیاد ګرځولې چې پکې ویل شوی د یاد پونتون د خراب او نامناسب امنیت ذمہواری پر د راځي. فل رحیم مروت نن له مشالو سره خبرو کې ویل چې هغه په خپل ځان د لګیدلو تورونو غندنه کوي د په خبره د استاد په توګه هغه خپل فرض پوره کړی دی. بلخوا د بچا خان وسی ویاند همدن مشالو ته ویل چې د امنیت ذمہواری د امنیتی دارو د صوبای حکومت وینه چې د پونکو یا استادانو. د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو د دوه هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په پراختیا او د پاک افغان پولې په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوي. د پاکستاني پوځ د اماړیکو دفتر په خپل یو خبر پاڼه کې وایي د افغان پوځ یوه تکسیزه پلاوي پرون په پېښور کې د پاکستاني پوځ د ځینو مشرانو سره کتلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ تور لګوي د چاسدې په باچا خان پوهنتون برید د افغانستان له خاورې شوی. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې یې د طالبانو 9 حملې په شا تمبولي. د فاریاب ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امیر سمنوال سید عبدالقدیر سیاد نن مشال ورته وویل چې د نښتو پر مهال 15 طالبان وژل شوي دي. طالبانو پر دېړه څه نه دي ویلي. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او د لږ تر لږه 9 پناه غوښتونکو له مړینې وروسته یې یو تن نیولی. پرون یوه بیړۍ چې د ترکیې له ساحله د یونان لور ته روانه وه د سمندر په اوبو کې ډوبه شوه. او د شام د مرکزي اپوزیشن ډله چې په جنیوا کې ده چیرته چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې روانې دي چې هدف یې د شام جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان اصرار علمومن او زموږ تکنیکی همکار جنتن تاسو نه اجازه غواړو. تاسو کولی شئ هم پر دې سپو ډیو ریډیو واورئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونه په خیر.